دې ماخمنې خبري مجله کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای په افغانستان کې ټاکلي هدفونه ترلاسه کړی او اوس وخت دی چې ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړي.
And now it is time to bring our forces home.
د افغانستان حکومت وای ځواکونه اوس د دیوالتیا لري چې خپل هیواد دفاع وکړي، خو د نړیوالو دوامدارو مرستو ته لبیک کوي.
که هر هیواد لموږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي هرکلی یې کوو.
که طالبان پر ځنډ امریکایي ځواکونو د وتلو ګواښ ته عملي بڼه ورکړي او د استانبول غونډه کې ګډون ونه کړي، په وړاندې به آیا د نړیوالو دریز بدل شي؟
دنیاوال او سیمه په دې فکر کې وي چې طالبان د سولې خلاف دي.
آیا په روژه کې د کورونا ضد واکسین له شرعي پلوه کوم مشکل لري؟ د افغانستان د حج او اوقافو وزارت
په شرعي لحاظ باندې انشاءالله کوم مشکل نه لري.
په دې اړه د راپورونو لړۍ له خبرونو وروسته خو لومړی د دې ساعت مهم خبرونه.
السلام علیکم، خبر بازارم د دې محله خبرونو سره په سر کې د مهم خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا بل افغانستان د خپل ځواکونو ترستلو وروسته هم له هیواد سره ژمن پاتوي. د یونما راپور شي چې دروان زیږدیز کال په لومړي درې میاشت کې په ملکی تلفاتو کې په افغانستان کې 9% لوړوالی راغلی، او ایران وایي تر راتلونکي اونۍ پورې به تر 80% د بډای سوي یورانیمو تولید پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا به له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته هم له دې هیواد سره ژمن پاتوي. انټونی بلینکن ویل ناټو هیوادونه به له افغانستانه د خپلو ځواکونو پر ایستلو کار وکړي چې د دا د بدلون پړاو یاد کړ. نوموړي نن په برکسل کې د وینا پر مهال وویل
وخره رسیدلې چې خپل ځواکونه بیرته کور ته راولو. ولسمشر بایدن به په څو ساعتونو کې په امریکا کې په دې اړه وینا وکړي. زه دلته یم چې له خپلو متحدینو سره له نږدو پر هغو اصولو کار وکړو چې په لومړي سر کې مو جوړ کړي وو. موږ په ګډه راغلي یو، په ګډه به ځو.
بلخ د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د سپتمبر تر 11 نیټې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتو ته په غبرګون کې ویلي له دې پرېکړې د طالبانو د ناسم درک په اړه اندېښنه سته. عبدالله نن رسنیو ته وویل چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پرېکون په معنا نه دي، خو په دې هم نه پوهېږي چې د اړیکو دوام به څه ډول وي. د سپتمبر تر 11 د ټولو امریکایي ځواکونو وتل تر هغه مهلت چې مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د پتړون کې کل سوی شاوخوا څلور میاشتنی ځنډ شي. یونما وایي د روان زیږدیز کال په لومړیو دریو میاشت کې د تیر کال هم دې مودې پرتله په افغانستان کې په ملکي تلفاتو کې 9% لوړوالی راغلی. د یونما په تازه راپور کې نن راغلی چې د 2020 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 503 تنه ملکي کسان وژل شوي دي او 1210 تنه ټپیان دي. په دې راپور کې د ملکي تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا ښودل شوی دی، خو دغو وسلوالو تر اوسه د دې راپور په اړه څرنه ده کړه. افغان حکومت د دې راپور په خبرګون کې ویلي چې وسلوال طالبان ځکه د دغو تلفاتو مسؤل دي چې د خلکو له کورونو د سنگرونو په توګه کار اخلي او ښځې او ماشومان د سپر په توګه کاروي. د دغه په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم پر دواړو خواوو ژغ کوي چې اوربند ته غاړه کېږدي او د روژې د درناوي په پار دي اوربند وکړي. د دې کمیسیون د نشراتو او اړیکو مسؤل ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
هر دو جانب
دواړه خواوې باید د افغانانو غوښتنې ومني او اوربند وکړي. د بلې خوا له افغان دولت نه مو غوښتنه دا ده چې په حقیقت موندنه د عدالت په تامین او خلکو په ساتنه کې مخکښ شي او په دې برخه کې مسؤولانه چلند وکړي.
افغان حکومت هم مخکې ورته غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه د اوربند دغو پرله پسې غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلی. د لوګر په امنیه قمندانۍ 15 توغندي توغول سوي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان ګل حیدر احمدي وایي چې نن له غرمې وروسته د مرکز اړوند له یوې سیمې د دې ولایت امنیه قمندانۍ په قرارګاه او ودانۍ د بیمیاک 15 توغندي توغول سوي چې یوې په قرارګاه او څلور نورې ودانۍ ته څیرمه لګېدلې دي. نوموړي وویل وسلوالو طالبانو له لورې په توغول سوي دغه توغندیو کې یو سرتېر ټپي سوی چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. دی وایي په دې برید کې نور مالي او ځاني زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران وای تر اتلون کې ونی پرې به تر شپېته سلنی د بډای سوي یورانیم تولید پیل کړي. دا خبره وروسته لاغه سوي چې د دې هیواد په نتانز اټومي بټۍ کې د تیر اونۍ چاودنې وروسته تهران پر اسرائیل تور ولګوه چې دا برید هغوی کړی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار په اداره کې د ایران استازي نن په یوه ټویټ کې ویلي چې هیواد به یې په نتانز کې یورانیم تر شپېته سلنی بډای کړي. دا به تر ټولو لوړه درجه د یورانیم بډای نه وي چې د ایران په اټومي پروګرام کې کېږي. لا هم د اټومي وسلې د جوړېدو لپاره ایران اړتیا لري چې دغه یورانیم تر نوي سلنی بډای کړي. جرمنی وایي روسیا د اوکراین سرحدونو ته نږدې په اشغال سوي کریمیا سیمه کې د خپلو ځواکونو په ځای پر ځای کولو سره هڅونکي اقدامات کوي. د جرمني دفاع وزیر نن په یوې تلویزیوني وینا کې وویل، زما ګمان دا دی چې روسیا هر کار کوي چې یو غبرګون راوپاروي، خو له اوکراین سره یو ځای موږ دواړه به په دې لوبه ورګټ نه سو. دې د مسکو هغه اداوې هم رد کړي چې وایي دا اقدام د ناټو لخوا د ګواښونو په ځواب کې کړی. او په اقلیمي چارو کې د امریکا ځانګړی استازی جان کیری نن د نړیوال اقلیمی بحران په اړه له چینایي مشرانو سره خبرې کوي. چین ته د کیری د سفر داسې مهال کېږي چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایدن به راتلونکې اونۍ د اقلیم په اړه د یوې آنلاین سرمشریزي کوربه وي. د خبرونو پای
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل سبا اسمان دیز د ورخ تتکل د تودوخې لوړه درجه 12 سلټیټه 4. هرات اسمان درګ د ورخ تتکل د تودوخې لوړه درجه 23 سلټیټه 2. کندهار اسمان درګ د ورخ تتکل د تودوخې لوړه درجه 23 سلټیټه 19. مزار شریف اسمان درګ د تودوخې لوړه درجه 24 سلټیټه 8. او جلال آباد اسمان دیز د ورخ تتکل د تودوخې لوړه درجه 23 سلټیټه 9.
ازادي رادیو دا مخامنې خبری مجله اوري پاتې برخې بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي متحده ایالات بل افغانستان د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته هم له دې هیواد سره ژمن پاتې شي. بلینکن دغه څرګندونې نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې وکړې او ویل چې د ناتو له متحدینو سره په ګډه له افغانستان د خپل ځواکونو پر ایستلو کار کوي. نوموړي وویل چې پر امریکا د سپتمبر د 11 د بریدونو وروسته د هغو هدفونو لپاره چې دوی ټول په ګډه افغانستان ته تللي وو هغه ترلاسه شوي او اوس وخت دی چې له افغانستان وزي ټاکل شوي. نن په څو ساعتونو کې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې اړه رسمي اعلان وکړي. نور به د ملالۍ بشیر په دې رپورټ کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ناتو ځواکونه به په ګډه له افغانستانه وځي. د ویل چې واشنگتن به له ناتو متحدانو سره په هماهنګ توګه له افغانستانه خپل ځواکونه باسي.
په داسې حال کې چې موږ په راتلونکي کې په افغانستان کې د خپل حضور د ماموریت په اړه موافقه کوو، د رامنځته شوي فرصت هرکلی کوو چې له خپلو ټولو متحدانو سره سلا مشوره وکړو او له نږدې د هڅې همشغه کړو.
بلینکن دا خبرې د چاشنبه په ورځ د اپریل په 14 نیټه په بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې په تلویزیونی وینا کې وکړې. تر دې وروسته د ناتو هیوادونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ویډیوي غونډه پیل شوه. د دې ترڅنګ د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم وویل چې د امریکا د دې اقدام هرکلی کوي چې له ناتو هیوادونو سره له افغانستانه د ځواکونو پر ایستلو سلا مشورې کوي. د زیاته کړه
مونږ به په راتلونکي کې له یو بل سره له نږدې همکاري وکړو چې په خوندي، شعوري او همغږه ډول له افغانستانه خپل ځواکونه وباسو. که مونږ دا کار و هم کړو، له افغانستان او د دې هیواد له راتلونکي سره به زموږ ژمنه پر ځای وي.
په همدې حال کې سپینه ماڼۍ وایي چې ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. د امریکای ولور پوری چارواکي چې خبريالانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور اړوند د بایدن د پریکړې په اړه معلومات ورکول، د سیشن بي په ورځ د اپریل په 14 نیټه ویل چې د ځواکونو د وتلو بهیر به د می میاشتې تر لومړۍ نیټه مخکې پیل سي او شاید د سپتمبر تر 11 نیټه بشپړ سي. دغه چارواکي زیاته کړه چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو بهیر به د امنیت او بشري حقوقو په ګډون نور شرایط ونه لري. د د په وینا ولسمشر بایدن پوسوي چې د ځواکونو مشروط وتل په دې معنی ده چې بهرنۍ ځواکونه به د تل لپاره په افغانستان کې پاتې وي. دغه چارواکي ویل چې د دې پر ځای به امریکا د سولې د هڅو پر ملاتړ تمرکز وکړي. اوس مهال په افغانستان کې د استرالیا، نیوزیلند او ګورجستان په ګډون د ناتو هیوادونو شاوخوا 2000 ځواکونه او د دې ترڅنګ شاوخوا 2500 امریکایي ځواکونه حضور لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري میاشتې د موافقې له مخې طالبان باید خپلې حملې ودروي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي، او په بدل کې امریکا باید له افغانستان خپل پاته شاوخوا 2500 ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وباسي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوي تړون څخه په څلور میاشتني توپیر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن احتمالي اعلان به چې په نن څو ساعته وروسته وکړي په کابل او دغه راز ځینو نورو لورو لخوا ځینې غبرګونونه راپارولي. طالبانو د دې احتمالي اعلان په وړاندې چې امریکا به د مې تر لومړۍ نیټې نه بلکې د سپتمبر تر یولسمې پورې ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي ویلي چې د د وحید تړون مطابق ټول ځواکونه په خپل وخت ونوځي، په ټولو هغو کانفرنسونو کې به ګډون وکړي چې د افغانستان په اړه جوړیږي. د ډلې له دې مخکې په ټاکلي وخت د ځواکونو د نه وتلو په صورت کې پر امریکایي او په افغانستان کې ډېر نور نړیوالو ځواکونو د حملو د بیا پیلېدو خبرداری هم ورکړی و. د افغانستان حکومت بیا وایي چې په دې اړه به د افغانستان او امریکا دواړه ولسمشران په نږدې راتلونکي کې خبرې وکړي، خو ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د نړیوالو ځواکونو په نه موجودیت کې د خپلې خاورې دفاع وکړي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سپتمبر تر یولسمې نیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په عکس العمل کې ویلي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل له دې هېواد سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پرې کون په معنا نه دی، بلکې نړیواله ټولنه نبه بیا هم له افغانستان سره وي، خو دا چې په څه ډول په اوس وخت کې څه نشي ویلی. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي له افغانستان څخه د بهرنیو عسکر وتل له دې هېواد سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پرې کېدو په معنا نه دي. خغلی عبدالله نن د دې شورا د بیلابیلو کمیسیونونو په جوړه شوې غونډه کې وویل د سپتمبر تر یولسمې نیټې به ټول بهرني عسکر له افغانستان ووزي، او په دې اړه له وړاندې هم اټکل کېده.
له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل به د یوې اډلې ملت خپلواک هېواد او د دې وطن د له منځه تللو په معنا وي. نه، هیڅکله هم داسې نه ده. موږ باید له هغو شرایطو سره چې مخامخ کیږو ځانونه برابر کړو. داسې لارې باید ولټوو چې څه ډول کولای سو خپل ملت له دې وضعیته وباسو.
خو ښاغلی عبدالله اندېښنه وښوده چې طالبان ناسم حساب او داسې فکر ونه کړي چې ګنې د بهرنیو عسکرو په وتو سره دا هېواد نیولی شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې پر بنسټ امریکایي او ټول بهرني عسکر باید د روان کال په می میاشت کې له افغانستان ووځي، خو متحده ایالاتو تازه پریکړه کړې چې دا نیټه څه د پاسه څلور میاشتې شاته کړي. بلخوا طالبان چې د افغانستان د سولې لپاره بنسټیز بحث د دوهې تړون یادوي وایي تر هغه به د افغانستان په اړه په هیڅ کېدونکي کانفرنس کې ګډون ونه کړي تر کله چې ټول بهرني عسکر له افغانستان وتلي نه وي. خو له دې وړاندې د دلیل می میاشتې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په ځواب کې د بریدونو ګواښ کړی و. په داسې حال کې چې طالبان هم د سولې خبرو له لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کوي، د سولې په اړه جوړیدونکو کانفرنسونو کې یې نه ګډون منطقي عمل دی. هغه پوښتنه چې د دې ډلې ویاندویانو ازادي راډیو ته ځواب نه کړه. افغان حکومت بیا د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه وایي ژر به جمهور رئیس بایدن په دې اړه خپل پروګرام رسمن له جمهور رئیس غنی سره شریک کړي. د جمهوري ریاست د ستراتیژیک او اړیکو ادارې مشر وحید عمر وایي په دې اړه ډیر جزئیات د دواړو مشرانو له خبرو وروسته اعلانېږي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي افغان ځواکونه اوس هم د خپلې خاورې او خلکو ساتنه پر غاړه لري او د خپل ملي مسؤلیت بولي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ:
موږ ته د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت دی. نړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد لموږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هرکله یې کوو.
په امریکا کې هم د جو بایدن د پریکړې په اړه نظریات په دوو برخو ویشل شوي دي. په سنا مجلس کې ګڼ ډیموکراټان له دې پریکړې هرکلی کوي، خو ډېر شمېر جمهوري غوښتونکي سناتوران یې مخالف دي. مخکښ سناتور لینسی ګراهم وایي د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه به د سپتمبر د یولسمې په څېر یوې بلې پیښې ته زمینه برابره کړي.
زموږ نظامیانو جمهور رئیس بایدن ته وویل که تاسې ټول ځواکونه وباسئ، القاعده او داعش ډله به په ډېره بیړه بېرته راوګرځي او افغانستان به کورنۍ جګړې ته ولاړ شي. موږ کولی شو له 3 تر 5 زره عسکرو په پاتې کېدو سره دا ډاډ ترلاسه کړو چې داعش او القاعده بېرته نه شي راګرځېدلی. هغه دا مشوره رد کړه.
He rejected that advice.
سناتور ریچارډ هارس بیا د افریقا په افغانستان کې د یو ناورین راتلل بل یو ډیر نور بیا په دې اړه وضاحت غوښتی چې د طالبانو پر وړاندې په دې ډول شاتګ به امریکا څه ډول خوندي کړي. د امریکا له دې پریکړې سره سم د برېټانیا ټایمز ورځپاڼې ولیکل انګلستان هم پریکړه کړې چې د سپتمبر تر یولسمې وخت خپل عسکر له افغانستان وباسي. بلخوا د فرانسې خبری اژانس د جرمني د یو وزیر له قوله لیکلي کیدای شي ناتو هم سپتمبر میاشت کې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي.
د ولسمشر بایدن د احتمالي اعلان له مخې به امریکایي ځواکونه په راتلونکو دو اونیو کې له طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې له افغانستان نووزي او د سپتمبر تر یولسمې به ووزي. د دې په ځواب کې طالبانو ویلي چې د سولې په هیڅ غونډه کې به برخه وانخلي. و غونډه چې د افغانانو تمې ورته زیاتې دي، نږدې یوه نیمه اونۍ وروسته په استانبول کې جوړیږي. اوس به د سولې د خبرو برخلیک څه شي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
په دغه اوسني حالات ته وکتلی شي، طالبان که د ترکیې غونډې ته راځي هم مشکله ده، ورته که نه راځي هم مشکله ده. کرانه چې دنیاوال او سیمه په دې فکر کوي چې طالبان د سولې خلاف دي، که راځي ځینې داخلي مشکلات پېښېدلی شي او خود دوی د ترکیې د غونډې سره بیره دا لري چې داسې نه وي چې نړیواله ټولنه او افغان سیاسیونو پر دوی باندې فشار راولي چې قربان وي.
که چېرته طالبان د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي، نو د دوی په غیاب کې هم ممکنه ده چې د استانبول غونډه جوړه شي او پرېکړه وشي؟
زه فکر نه کوم چې دا دې ممکن اوسي، ځکه چې که طالبان نه وي چا سره جوړجاړی کېږي. زه فکر کوم که چېرې طالبان د استانبول غونډې نه راځي، زما باور دار چې دا یوازې د دوی خپل فکر باندې، چون چې دومره قوي وادونه چیلنج کول چې ترکیه وي، ملل متحد وي، قطر وي، امریکا وي، دوی چیلنج کول، دا زه فکر کوم دې خبر نه د دې تر شا شاید ډېر زیات نور څه وي چې هغه به وروسته معلوم شي.
څه اټکل کولی شئ چې د دې تر شا به څه وي؟
ځینې وادونه شاید په سیمه کې پر دې به دا ډاډ طالبان تور کړی وي که تاسو دا رادم کوئ او جنگ ته ولاړ شئ، موږ متر شا ولاړ یو. شاید ځینې فکرونه طالبان ته خیالي ورکړي وي چې آیا تاسو کولی شئ چې د جنگ د لارې مثلا کامیابي او یا هم پیشرفت وکړئ. زه فکر کوم اصلي دلیل به دا وي.
تاسو د ترکیې غونډې ته اشاره وکړه، د استانبول چې په څلورویشتمه به جوړی شي، که چیرته په دې غونډه کې طالبان برخه وانخلي او انقره اعلان هم کړی دی چې طالبانو دا منلی دی چې دې غونډې ته به راځي، خو اوس طالبان وایي چې د دوی موقف بدل شوی دی، نو د هغه هیواد خبره چې له قطر سره ډېر نږدې روابط لري، یعنی مطلب مې له ترکیې دی، که د هغوی خبره طالبان ونه مني، د طالبانو پر سیاسي دریځ به تاثیر ونه لري؟ ځکه چې ترکیه له قطر سره هم ډېره نږدې ده.
دا به د طالبانو په یو نوع د دوی نرمښت نه ښودل به د دې باعث چې په افغانستان کې بیا هم جنگ او
یعنی آیا په واضح ټکو اعظمي صاحب محترم، ستاسو تحلیل څه دی که چیرته ترکیه په قطر باندې فشار راولي او احتمالا رایه ولي چې د دوی خبره ونه مني، د طالبانو د دفتر راتلونکي به څه شي؟
دا کنفرانس یوازې ترکیه نه رابلي، دا کې ملل متحد، ترکیه او قطر دوی په ګډه باندې دا کنفرانس رابلي. نو څومره چې ترکیه په دې کې زیانمنه کېږي، قطر هم په هغه اندازه د طالبان څخه مایوسه کېدلی شي. ترکان یو د هغه هیوادونو څخه دي چې طالبان ته په هغه وخت کې ځای ورکوي چې بل هیڅ وعده ماده نه وو. نو د دې پیشګوینه څخه کېدلی چې قطریان به دومره حتی ورسېږي د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې بند کړي، خو دا پر دې پورې اړه چې امریکا څه غواړي. که چیرې امریکا واقعا د افغانستان د سولې څخه مایوسه شي نو او جنگ ته ځي، نو بیا به د طالبان سیاسي دفتر ډېر معنا ونه لري په قطر کې.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وړاندې به واوري چې په افغانستان کې د جګړو له سختېدو سره یو نامه په دې هېواد کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. یوناما په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د روان میلادي کال د دریو میاشتو په راپور کې چې نن یې خپور کړی، ویل چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په دې هېواد کې د ملکي تلفاتو شمیر په سلو کې نږدې دېرش زیات شوی دی. یوناما یو ځل بیا د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ کړی چې په جګړو کې د ولسي وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. نور په دې رپورټ کې
د یونما د 2021 کال د لومړی روبي د ملکی تلفاتو ریپورت چې نن خپور شو ښیي چې په دغه کال کې 1503 تنه ملکی وګړي وژل شوي او 1212 تنه ملکیان ټپیان شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 9 سلنه لوړوالی ښیي. ملګرو ملتونو همدارنګه ویلي که څه هم د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو له پیل سره د ملکیانو د وضعیت د ښه کېدو په اړه هیلې راپیدا شوې وي، خو د 2020 کال له اکتوبر د 2020 کال د مارچ تر مینس شپږو میاشتو کې تر هغه د وړاندې کال د ورته مودې په پرتله یونما د 83% کې ملکي تلفاتو لوړوالی ثبت کړی. د 2020 کال په لومړیو دریو میاشتو کې یو ځلې بیا د ډیرو ملکي تلفاتو یعنی 80% کې مسولیت د حکومت مخالفو وسله والو ته ور اوړي، په داسې حال کې چې حکومت پلوي ځواکونه د ټولو ملکي تلفاتو د نږدې څه باندې 1/3 برخې یعنی 20% کې لامل شوي دي. د 2020 کال د لومړۍ روبې په پرتله یونما د 2020 کال د لومړیو دریو میاشتو په اوږدو کې د ملکي تلفاتو په شمېر کې زیاتوالی ثبت کړی چې لامل یې دواړو یعنی افغان ملي پوځ او طالبان بانو تراجی شوی چې د ټولو ملکی تلفاتو د 3.5% کې مسولیت طالبانو او 10% کې مسولیت افغان ملي پوځ ته ورګرځي. د 2020 کال په لومړۍ روبه کې د ملکی تلفاتو د عمومي زیاتوالي عوامل تر ډیره د تیر کال د وروستیو په څیر جګړه له ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو څخه کار اخیستل او هدفي وژنې په ګوته شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا د یونما راپور ردوي او د مرګ ژوبلې مسول طالبان بولي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ نن
تقریبا سلانی ملکی تلفات و عاملان گرل سوی خو پاکت که طالبان و مسئولیت تردی زکل ورده چی ده هر دول تخریب و تلفات و لپاره یه بستر غلا ولده. طالبانو پا جگره که ده ملکی خلق و لکورونو لیستپادی سره سره ده سولی لخبر و سره هم محالا پا خبریالانو ده بشر ده حقونو پر پالانو ده بدنی طولنو پر غلو خپل بریدون روان ساتلی دی او لامدې عمله د ملکی تلفاتو دغه کچه زیاته کړې ده.
په ورته وخت کې طالبانو هم د یونما نوی راپور په تړاو غبرګون ښودلی. طالب بیان ذبیح الله مجاهد نن ازاد رادیو ته وویل چې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د یونما دغه راپور ردوي چې د 1/6 سلنه تلفاتو مسولیت دوی ته راجع کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د ښځو او ماشومانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو په تړاو اندېښنه ښودلې چې د 2020 کال د لومړۍ روبې په پرتله د ښځو په مرګ ژوبله کې 10% او د ماشومانو په تلفاتو کې 23% کې زیاتوالی راغلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لینس وویل د کی افغانانو په خاص ډول د خزو او ماشومان وژل کېدل او ټپي کېدل ډیر خوشنوون کېده او لخکیل وړخونه وغوښتل چې د مخنیوي لپاره په بیړه یو لار پیدا کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مقاومت دوهمې جبهې په نوم د خپل سره وسلوالو هڅې د قانون خلاف بللې دي. د جنبش روشنایي د غورځنګ مخکښ غړي ذوالفقار امید تېره ورځ په فیسبوک کې ولیکل چې د تبعیض او بې عدالتۍ پر ضد چریکي حرکت پیل کړی. نور په دې رپورټ کې
د جمهوری ریاست یو سلاکار شاه حسین مرتضوی د ذوالفقار امید وسلوال حرکت په غبرګون کې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې عدالت په چل اول نه تامینېږي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان طارق عادین ازادي رادیو ته وویل چې لامنیتی او دفاعي بنسټونو پرته هر ډول موازی پوځي تشکیلات رامنځته کول د قانون او اصولو خلاف عمل دی او په وړاندې به یې اقدام وسی.
اختار مشروع ساختار نیروهای
یواز افغان امنیتی و دفاعی جوړښتونه مشروعیت لري. له دې تشکیلاتو پرته هغه کسان او ډلې چې د وسلوالو ډلو او وسلوالو تشکیلاتو را مستقولو هڅه کوي غیر قانوني دي. دا عمل له اصول او قانون خلاف کړنه ده او په وړاندې به یې اقدام وشي.
عمل خلاف اصول و قانون است.
ښاغلی آریانوای هر هغه څوک چې د دفاع غږ پورته کوي باید امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو او تشکیلاتو کې ځان منسجم کړي. د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې د علیپور تر وسلوالو فعالیتونو وروسته تازه د بامیان او د کندی تر منځ سیمه کې د کار او توسعه سیاسي ګوند پخوانی مشر او د روښنايي غورځنګ غړي ذوالفقار امید د مقامات د دوهمې جبهې تر نوم لاندې وسلوال حرکت پیل کړی. ذوالفقار امید د کار او توسعه په نوم سیاسي ګوند هم در خود افغانستان د عدلی وزارت ویان امان ریاست د چهار شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د ذوالفقار امید تر مشري لاندې د کار او توسعه ګوند اتکا لوړاندې د سیاسي ګوندونو له لیست څخه حذف شوی.
د افغانستان په عدلیه وزارت کې دمګړی د ذوالفقار امید په مشرۍ یا ریاست هیڅ سیاسي ګوند ثبت نه دی. پخوا یې د کار او توسعې په نوم باندې یو ګوند درلود چې په 1902 لمریز کال کې د عدلیه وزارت د سیاسي ګوندونو لیست څخه حذف شوی.
ذوالفقار امید په 1909 لمریز کال کې له کابل ولسي جرګې ته کاندید سو خو بریالی نه سو. دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول وسلوال حرکت پیلیږي، بلکې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې علي پور چې حکومت یې غیر مسؤول وسلوال بولي پاڅون کړی چې د ملي اردو یوه هلیکوپتر یې هم رانسکوره کړې. افغان امنیتي بنسټونه وایي چې دا مهال د علي پور د نیونې لپاره عملیات روان دي.
او سمې یو نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا د استخباراتو کمیټه امریکا ته د یو شمیر هیوادونو لخوا د ګواښونو او د ایران له اټومي تړون سره د امریکا د بیرته یو ځای کېدو د احتمال په اړه نن د غونډو لړۍ پیلوي.
تمه ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا د استخباراتو د کمیټې په غونډه کې د روسیې، ایران، چین او شمالي کوریا له لوري د شته خطرونو په اړه بحث وشي. د 2019 کال له جنوري را وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټه د نړیوالو ګواښونو مسله څېړي. دې غونډې ته به د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارو مشران هم حاضر شي. د سنا د استخباراتو د کمیټې په بیان کې راغلي دي چې د سی آی ای او اف بی آی مشران همدارس د ملي استخباراتو د ادارې، د ملي امنیت د ادارې او د دفاعي چارو د استخباراتو د ادارې مشران به په دې غونډه کې برخه واخلي. د دې غونډې په چیر بله غونډه بله استماعیه غونډې سره یو ځای سبا هم ترسره شي. دا د امریکا استخباراتو ادارو ته یوه نادره موقع ده چې د هغو ګواښونو په اړه چې د امریکا ملي امنیت ته متوجه دي خبرې وکړي. په استماعیه غونډه کې به شایي په ملي کچه د ګڼو ګواښونو په اړه خبرې وشي چې په دغو کې تیر کال د امریکا د حکومت او ځانګړو کمپیوټري شبکو کمپیوټرونو ته د هکرانو د ورننوتلو مسله هم شامله ده. ویل کېږي چې روسیه هکرانو دا کار کړی و. همدارس به د ایران اټومي تړون ته د جو بایدن د ادارې د احتمالي بیاستنېدو په اړه هم خبرې وشي. دا غونډې په مناسب وخت کې جوړې شي ځکه چې دا ګواښونه په بیړه د بدلېدو په حال کې دي. له چین سره د ځواکمن هیواد پر سر سیالي، د ایران او شمالي کوریا په څیر د هیوادو اټومي خطرات او د اخیستونکو ناروغیو او اقلیم ګواښونه هم متوجه دي. د سنا د استخباراتو د کمیټې دا غونډې چې نن او سبا به ترسره شي د ولسمشر جو بایدن د نویو ټاکل شویو مشرانو لپاره هم مهمې دي. د کسانو ژمنې کړي دي چې له کانګرس او ولسمشر سره به عادي استخباراتي اطلاعات شریکوي او د داسې هڅو مخه به ونیسي چې د استخباراتي کمیټو د کارونو د سیاسي کولو لپاره وي.
احمد شیبرو او دا هم د دې خبري مجلې ورستای راپور. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وای پروژه کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین لګول له شرعي پلوه کوم ستونزه نه لري او د روغتیا وزارت کولی شي چې دغه بهیر ته دوام ورکړي. د دې او د شرعي کورونا ضد واکسین بهیر څه ډول په افغانستان کې مختزي نور په دې رپورت کې.
دغه وزارت فتوا ورکړی چې دغه واکسین اخیستل روژه نه بدلوي. د یاد وزارت وایاد محمد حسینی آزادی راډیو ته وویل روژه نیونکي کولی شي چې د ورځې په اوږدو کې د کرونا واکسین واخلي.
په وزارت خپل فتوا د دې سره شریکه کړې ده چې په دې فتوا کې د روزې مبارکې میاشتې په ورځ کې هم روزداران پرې غوسرت کې کچېرته دغه واکسین هغه جانبي عوارض نه رامنځته کوي چې دا روزدار دې ته مجبور شي چې د افطار او د روژه ماته په شرعي لحاظ باندې ان شاء الله کوم مشکل نه لري. روغتیا وزارت کولای شي چې دغه مرض د مخنیوي په خاطر وطنوالو ته واکسین وکړي.
د حج او اوقاف وزارت په داس حال کې دغه فتوا ورکوي چې د عام روغتیا وزارت ری په یو لیک کې د فتوا ورکولو غوښتنه کړې و چې آیا د روژې په میاشت کې هم د کرونا وایرس واکسین جاری وساتي او کنه. په ورته وخت کې د عام روغتیا وزارت ویلي چې په هیواد کې د کرونا وایرس د ډېرېدو له امله غواړي چې د کرونا وایرس ضد واکسین پلي کول پراخ کړي. دغه وزارت په وروستیو ورځو کې د کووید 19 د ناروغانو ډېر شمېر په ننګرهار ولایت کې ثبت کړی او د دغې ناروغۍ د خپرېدو لامل ایران او پاکستان ته د افغانانو ډېر تګ راتګ ښودلی دی. د عامې روغتیا د وزارت ویان ویلي چې تر اوسه پورې د دغه هیواد په 4 ولایتونو کې 153,000 کسان د کرونا ضد واکسین شوي دي. دغه وزارت په واکسین اخیستونکو کې د هډوکي دردونه او تبه یو عادي مسأله ګڼي او وایي چې دغه نښې د واکسین د تاثیر ښکارندویي کوي او خلک دې ورته نه اندېښمن کیږي. د یاد وزارت ویان میرویس علیزه
د واکسین تطبیق لړۍ به په نارمل ډول سره په 4 ولایتو کې هیوادوالو ته واکسین تطبیق کیږي او د کرونا د پدې څخه تر اوسه پورې 2502 کسان متاسفانه د دغه ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی.
د عام روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په روغتونونو کې 3,305 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې له دې شمېرې 138 مثبتې ختلي او په هرات، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ترې 3 کسان مړه شوي دي. په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو نه تر اوسه پورې 5,364 کسان په دغه وایرس اخته شوي چې 2,522 ترې مړه شوي دي.
دا خبری مجله هم دومره وزن ریاست نوری لتاسو اجازه غواړم، خو بل اورسته زما همکار فرشته نگاه مخته.